اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي د حقوقي چارو چړونکو عبد العظیم صافي. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسیږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقی جنبه له وجه او بل د قانونی او د شرعی جنبه له وجه چې واجبیت تعریفی. اول دی ترازو چې واجبیت چی شی ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخ او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسئولیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواخي او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواخ او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حراميږي، نو دا په دې معنا ده چې خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد نکاح کې، دغه حراموالی په عقد نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زمونږ په هیواد کې، افغانستان کې بالخصوص، دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، تاکید نه وایم، که چېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمت، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي. بل خصوص کچیر دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، یا دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواخ خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د میرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په میرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې میرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومکړي او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم نشم کولای یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپل تر سره کی او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقی موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته د شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفوي چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروري او لازمي ده، عرفن اخلاقن دا ضروري او لازمي ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په هغه کور کې د فامیل غړي دي، د خواښو خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواښو خسر دي، له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرئ، په انګور یې نه لرئ، بیا تمه لرئ چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښو خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، که چیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلی ده، واده شوی ده، خپل خسر کړی هلته، د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ یې وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقن او عرفن دا قبول شوی مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقن او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقن او شریعتن دا واجبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډیر تاثیر لري. کشیر یو کورنۍ باسواده وي، کشیر یو خواښ باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند یې جوړ کړی، دلته ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل مونږ کولای شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښ او د خسر او د انګیندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښ خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمیر کې البته زوم هغه د خواخي خسر حق هدا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوري تر ډیره پوري اړه لري، خو یو شمیر بیا دوی نو هغه خواخي خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. داسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خواخی خسر او استادان دا هغه دوه قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواخی خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواخی خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا معنوي مور پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند دی ورته دغه خواخی خسر یې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسائل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي، دا مسائل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل چا ته په عقد نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواخی خسر تا ته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواخی خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی لري. دا زوم د هغه کور یعنی د خواخی خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوخې دي هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواخی خسر دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي، نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته یې کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواخی خسر حق هغه که د انګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبته لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخی د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواخی د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده، نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل یې له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی، که هغه خواخی خسر دی، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي، او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامنه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه؟ یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان دې نه ملامتوم، مشي دي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېرې ښې کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، که دې ته راسو چې خواښي خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپله زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو وویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند دی وقف، خپله ځواني تېره کړه او خپله انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نه شي ادا کولی. هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې زما پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چاته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم هم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره درک کړي، باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړه، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړه، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښ خسر ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده، خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کیږي، په دې مسایلو باندې بحث کیږي او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم، همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کیږي، خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. هر هغه څوک چې څه کوي هغه بریبي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بریبي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کیږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به یې مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترینه حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوق پرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبرې وشوې. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبد العظیم صافی. تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دستر کو سمندر کدی راتا دے دنیا شنڈد تن دن پڑک پڑک پوچھا رے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تن گتے اباسا زمگ گریوان زړه د ګلو پاڼې میرا پیږي وار خطا دی راتاو می طوفانو نا دی د ژوند د ګلستان مرمد تندین نا کاندې سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم کمار کمار بٹیا او چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم ترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی ترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لوگے لوگے ما خام دے سوکم خدای لوگے لوگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم
Bye. آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د آزادی میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګ په پایتخت کې په پراګ کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکړي. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلای شو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وایي چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپلو ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوريزه چې ورته مونږ وې هغه مونږ به دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې ده آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډیر تکړه دي که توپ وهون کې کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي؟
نو چک په بیا په بیټینګ کې خدا زمونږ بالران مونږ لرو، خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمنګ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دی ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډېر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دی په ټیم کې د انګلند موږ سره دی او دا یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ته تمرین وکولای شي
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دي ځکه چې په چې کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستي ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو مېشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دغه معنا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې موږ ډېر خمه سابقې وکړي موږ ډېر بریاوي لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي
دا ویزیسب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کو مونږ لوبې موبایل نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راووړي
بلې دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تاسو ویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم ما زخپل لیفټي لکه چپلا سه تو فون کوي ما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر اوسه ما میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پرزان مډی رخواري شروع کړي دا فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړي دا نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوي ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بله په افغانستان کې موږ څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړو او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هغه سره مې شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
بله د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده حال دا چې نه پتیرو د یو کلونی کې اصل ورته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسې د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده څنګه
او د غټ مثال به سالې سره تر درکم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا امدا وجه دا امدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومیسې وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا وجه چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخر د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دم دغه زینه راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دغه تلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغه کم امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نوي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو مونږ باید ډیر شلوري سره نړیوال لوبي وکړو لکه ټی 20 آی سی سی لوبي مونږ باید ډیر وکړو نو کسه کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکالي تقریبا مونږ یو لستور لرو نو کچیر د مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګ کامیابان مونږ لاس راغلی نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې کوم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه ولې مونږ وي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې مده سکالي چې مونږ به ارلند ته ځو او ولته به دا مسابقه کوو نو کچیرته مونږ دغه سی په دغه ځکه دی ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کول شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره ک دغه سی نیوی ټکو دي چې مونږ مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبري وکي زمونږ منیجر نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومګه و دا لوبي ووم بیلو 15 لوبي ټی 20 لوبي د شلاوريزه که دا مونږ ووم بیلو نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغي نسې ایزده کو ځکه اغه ډیر سینر لوبغاړي دي نو مونږ به داغي نسې ایزده کو اغه و مونږ بیا په ځان علیکم مونږ هم دغه سم مخکې سلوزو ک که دا پنځه لوبې مونږ ووم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه مونږ په ځان عملی کو مونږ به ډیر په دا سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري
فرید دا وینې سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خ دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبي کړي ټی 20 نړیوال لوبي ما کړي دي زه خپل درې ټی 20 سلیز ټی 20 سلیز لارما او سلور د نیمه سلیز لارما نو مونږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي
او سره صاحب اول کی چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر خخ لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب کو ګوري نو منګه په بیټینګ کې اوس ډیر خیو او زمنګ بولینګ له کمزورې او منګه پاغه مانی اوس کار شروع کړی دا ځکه منګه په دغه سکالی کې ډیر ټوورې لرو نو منګه په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا منګه په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې مسابقه نو منګ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
ملک کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ماغه مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکه ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کوم برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالې صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ هغه کانټراکټ خلاص وو نو په سکه لکه چې دا زمونږ دوه کوچ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره لکه ډیر خواري را سره کوي.
د دې سب د جنو چمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجنو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزون کې څوک دی همغه عین روزون کې غوي تم روزونه ور کوي کنه دا غوي د پرجلا روزون کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزون کې دی اغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه هم مخکې چې اغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډل اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه بنشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه و بیا ملي ملي لوبډله انتخابيږي پنځه لسی سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخکې دی تلې و هنګری ته الته مسابقې وي زمونږ د شپږ کلن ځوانان چې تلو نو دیو په پینزو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورت ډیر کوي
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څنګه پر رسنیو کې په ډېر زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په د اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړم لري اریو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواکو د پولند او جرمني
بلې سالي سب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالي تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ کو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاره کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی ویدي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه دي
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابيږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه ای
بلی چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بله سالی صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځاین ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکه له خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمونږ به مرکی
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالي صاحب دا ډېر ښه دغه د ځکه چې سکه لچې د زمونږ تقریبا سلور 15 تلویزیونو سره آل رېډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومنګه مرکی لرو دی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروگرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر کې؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده اغه ته مونږه آمدګی نیولې ده
ډیر مننه استبون د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یاد سر گیا یاد نام
سپل تور بخت سوپا واڑ